السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل شوی ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي د شذو پوړاندې د طالبانو حکومت د دریس په اړه انتقادونه لري دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلی چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې شزي باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت له کوره ونه وځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرون یې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. نږدې شپږ سوه افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستانستوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړې. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې شپاړس کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنیدوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولې په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغة الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندرا په پولې حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وشتو خبره رد کړې ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکلی چې یو لس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یوه کنفرانس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لري کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایثارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کنفرانس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتنبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایثار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره قربان منلی و خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځو د راپورونو برخې ته د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورک کولو په لاټه کې دی. سمیره حمیدی تیره شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغې زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دې اندېښنې ډېرې کړي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونه وځي. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو غبرګونونه دوام لري. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمو نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمایي نفوس او د پام وړ فیصدي په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمایي نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بده مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادرې یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیال هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پاروي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کومې واد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. اسمت څاروان د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په داسل کې چې طالبان د خپل نورو افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قران کې ذکر شوې نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمن په ارتباط راغلی چې دوی سره رقم باید پرده وکړي په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسي یا مزاحمت ونه کړي. فقها په دې باندې چې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی، د فقها ترمنځ حدود نوعیت، اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجماع لري هغه دا ده چې د سیاو آزاد یا پراخ لباس تر څو د یوې مرمنې یا د یوې جلکې ټول وجود پوشش لاندې راولي، معلوم در مخې لوس باید بي او لاسونه لوس ساتل شي چې دل دې نه استثنا ده. داسې طالبان ولې د مسله اجباري کې یا مخصوص په چادري باندې اصرار کوي؟ د ټول دوی مغه پسلغه دودیز او کلیشه ای افکار دي چې لغنه متاثر دي. متاسفانه دوی سي دغه شل کاله په پاکستان کې پاتې او کومه درس کې سي دوی ته تدریس شوی دی. څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي، همیشه ښځه په اصلاح ورتل چې یا د ګور ده او یا د کور ده، تعلیم یې ورته اجباري نه دی ګڼلی. فقط دومره ویلي چې باید مثلا دیني تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نزي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نوه تدریس دوی ته شوی، بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړ ټولنې ته، او په دې کې بدون د شک په داسې نظر په دا رقم نظریه وکړي د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی دا چې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي او دا په اصلاح وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړی شي د دوی نمایندګي په بنګلي ټولنه کې او دنیا ته وښیي چې خو طالب دا رقم یو څوک ده او تاسې هر څه که غواړئ چې د افغانستان په ارتباط وکړئ، تاسې دا معامله باید موږ سره وکړئ. نو دوم هدف چې دی زما په اند په دې کې نغښتی ده، چې هر څومره د افغانستان کې خلک په اصلاح د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږمره یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږمره محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما پان فکر نکوم چې طالبان با د سختریزی یا د جل فرامین چې دوی صدروی د پدې خاطر باندې چې په دې واده باندې فشار راوړي تر څو پر دې پر رسمیت وپیژندل شي، او که چیرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتری د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کی محدوده کی محرومه کی دی دل پاره چه بحرانیان دی پا رسمیت پیشنی. سو فکر کم دا یو هم دی خلکو او دی طالبان لمنز یو لوی واتن رازی او دا با یو لوی سونزوی لوی ننگوانه باوی طالبان لپاره، او پا زمن که بین ملل طولانه با هم دو دی مقابل که نرمش نخوی لابا پسلا تازرات برو بنده وزه کی او پا رسمیت بنده بایم هم نپیشنی. او زه فکر کوم دوی دا رقم کاروایان باعث دی کیږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نور لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکی کډوخیل ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په تېرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلی، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال وړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندېدو تشویش نه کوي.
ولس ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې تاسې امنیتي ځواکونه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې هغه مواصلاتي لارې بندې کړي یا څه مشکلات خو نه کړده رامنځته کړي.
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1100 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درېنیم منې د وریجو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي ویشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یک شمې پر ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خبر پاڼې کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ اووه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغسې جنایت مخه نیول شوی ده. په بدخشان کې زموږ مسؤولان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په یو اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمیو تر وشتل کېدو وروسته د دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبره یې پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کېږي په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو